سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې شوې. نن د خالي ورځ د 2015 کال د جون 28 نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونو په لومړي غړي کې موزه عبدالحی کاکړ او اسرار عالم مومند هر کله کو هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله وایاست. د خیبر پښتونخوا کراچۍ قبایلی سیمو افغانستان او امریکا په اړه ریپورټونه او څېړنې لرو. د پاکستان او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او خوږې خوږې سندرې درته اورو. خو فایل کې به مایک وسپارم اسرار عالم مومند ته چې خبرونه وړاندې کړي.
سړی مشهورم به د مهم خبرونو لنډیز. کراچۍ کې د ګرمۍ د لاسا د مړو شمېره 1100 ته رسیدلې ده. د خبر پښتونخوا د واکمن ګوند ترک انصاف په مشرۍ پرون د صوبې په بیلابیلو برخو کې د بجلی لوشډینګ خلاف احتجاجي مظاهرې ترسره شوي او په تیونس شام او سومالیا کې وسلوالو په لسګونو کسان پرون وژلي دي. اوس خبرونو تفصیل. کراچۍ کې د ګرمۍ د لاسا د مړو شمېره 1100 ته رسیدلې ده. د مشلډیو خبریال وایي سن کې د تیر یوې اونۍ نه جاری د ګرمۍ چپه کې تر څه حده کمې راغلې دي او د جمعې په ورځو یوازې 14 کسان د ګرمۍ د لاسا مړه شوي دي. بلخوا ایدي مردخانه کې د مړو شمېر د زیاتېدو په وجه د نورو 500 کسانو د جنازې مونځ پرون ادا کړل شو او دغه رنګ خاورتا وسپارل شول. د سند سیاست محکمه وایي 9000 کسان د ګرمۍ نه متاثر شوي. د مختلفو هسپتالونو کې د دوی درملنه روانه ده او ځینې پکې د هسپتالونو نه فارغ کړل شوي دي. د خبر پښتونخوا د واکمن ګوند ترک انصاف په مشرۍ پرون د صوبې په بیلابیلو برخو کې د بجلی لوشډینګ پر ضد احتجاجي مظاهرې وشوي. په دې ترڅ کې د پیښور په احتجاجي مظاهره کې د صوبایي اسمبلۍ غړو د یاد ګوند پارټۍ ممبرانو او په لسګونو غړو یې ګډون وکړو. د مظاهرې مشري کوونکي د صوبایي اسمبلۍ غړي یاسین خلیل مشال ډوته ویل کچېري مرکزي حکومت خبر پښتونخوا ته د بجلی پوره برخه ورنکړه نو دوی به خپل احتجاج تر اسلام آباد پورې وغځوي.
ماغه لوډ شیډنګ کې ورځ تر ورځ اضافه 18 نه تر 19 ګنټو پورې تر 20 ګنټو پورې یو ناانصافي شروع ده. زمونږ کما حصہ ده په بجلی په مت کې کاغه موږ ته ملو نه شو. اسلام آباد کې هم احتجاج کوو، دلته هم احتجاج کوو او د واپډا هاوس ګیراو به هم کوو.
تر ورځې پاکی حکومت ویلی وو چې په ملک کې 15000 میگا واټه بجلی پیدا کیږي، ولی د بجلی ضرورت 21000 میگا واټه تر رسیدلې دي. خو بیا به هم دوی هڅه کوي چې د بجلی په لوډ شیډنګ کابو عمومي. د بلوچستان حکومت هغو وسلوالو ته د عام معافۍ اعلان کړی کوم څوک چې وسله کیږدي او د پور امن وګړو غوندې جون کوي. دا پریکړه د دغې صوبې د اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوچ په مشرۍ کې د جمعې په ورځ د اپیکس کمیټې په غونډه کې شوې. د بلوچستان حکومت لخوا په خپره شوي یو بیان کې راغلي هغه بلوچ بلتون غوښتونکي وسلوال چې وسله ګدي او حکومت ته تسلیمیږي ورته به هیڅ قسمه سزا نه ورکول کیږي. د بلوچستان حکومت دا پریکړه په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې شاوخوا 100 وسلوالو د حکومت په مخ کې وسلې ایخي او تسلیم شوي دي. خو بلوچ وسلوالو ډلو ویلي چې دغه تسلیم شوي کسان د دوی نه دي. د شمالي وزیرستان به کور کړل شوی خلک وایي د حکومت لخوا ورته د میشت پر سر ورکړل کیدونکي مالی مرستې یې زنډول شوی دي. دغه کډوال وایي چې حکومت له دوی سره ژمنه کړې وه چې د میشت پر سر به هرې کورنۍ ته 2000 روپۍ ورکوي، خو لا هم په سلګونو کسانو ته له څو میاشتو راهیسې دغه پیسې نه دي ورکړل شوي. د شمالي وزیرستان یو کډوالو زین الدین پرون په دې اړه مشال ډیو ته وویل شمالی وزستان کې چبان دی یو کال مخکې د مشکوک وسلوالو پر ضد شروع شوو پوځي عملیاتو څخه چبان دی لس لکه خلک بې کور شوي دي چې زیاتره یې په بنو کې د کډوالۍ ژوند کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی په راتلونکې اونۍ کې پاکستان ته خپل سفر لغوه کړی. د دې وزارت ویاند صدیق صدیقی پرون مشرلو ته وویل اسلام آباد ته د کورنیو چارو د وزیر سفر په افغانستان کې د امنیتي مسلو او مصروفیتونو له امله لغوه شوی دی. له دې مخکې د پاکستان خبری رسنیو ویلي وو د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق به په راتلونکې اونۍ کې پاکستان ته سفر وکړي او د نورو مسلو په څنګ کې به له پاکستاني چارواکو سره د امنیتي تړون پړه بحث وکړي. تحصیل مشال ډیو خبر نوري د افغانستان امنیتي ځواکونو جوګپوړي چارواکي نن د ولسي جرګې یوې استجوابیا او غونډې ته غوښتل شوي څو د روان امنیتي حالت په اړه د وکیلانو اندېښنو ته ځواب وایي. د ولسي جرګې غړي عبدالقادر ځاځي وطن دوست پرون له مشالو سره په خبرو کې ویل چې د امنیت مسؤول چارواکي د رئیسانو د کمیټې د پریکړې له مخې جرګې ته حاضرېږي. د ښاغلي وطن دوست په وینا د امنیت مسؤول چارواکي به د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د ناامنیو پر ولسي جرګې د تېرې اونۍ د برید او د ملي امنیت په اداره کې د وروستیو مقررو په اړه د ولسي جرګې د استازو پوښتنو ته ځوابونه وایي. د امریکا د منوسر وزارت وایي داسې نښې نښانې تر اوسه نه دي لیدل شوي چې په نیونس کویت او فرانس کې د ترګري حملې به له یو بل سره په ارتباط کې تنظیم شوي وي. د امریکا د منوسر وزارت ویان جان کربی ویل په دې اړه تحقیقات روان دي خو تر اوسه د درې وړو حملو ترمنځ له تکنیکي پلوه د اړیکو نښه نه ده لیدل شوې. په تیونس کې پرون د سمندر پر غاړه په یو استراحت ځای کې یوه وسلوال 9 کسان په ډزو وژل. برید کوونکی وروسته د پولیسو په ډزو وژل شو. په وژل شوو کې د تیونس، برتانیا، جرمني او بلجیم وګړي شامل دي. د فرانس په جنوب کې یوه کس چې له سختدریزو ډلو سره د اړیکو په لرلو تورن دی د ګیس په یوه پلورنځای کې د خپل امیر سر غوڅ کړو. همداراز په کویت کې د شیعه مسلمانانو په یو جومات کې ځنمرګي برید 9 کسان وژل. د دې حملې پړه اسلامي دولت ډلې یا داعش منلې. پرون د شام په کوبانی ښار کې داعش وسلوالې ډلې په لسګونو کسان وژلې دي. بلخوا په سومالیا کې هم بوکو حرام وسلوالې ډلې څه باندې 50 کسان وژلې دي. او یمنی چارواکي وایي د بې پیلوټ الوتکې په برید کې پرون د هیواد په جنوب کې 15 مشکوکه القاعده وسلوال وژل شوي دي او په دې توګه په 2 ورځو کې د وژل شوو مشکوکه وسلوالو شمېر 9 ته ورسېد. یو سیمهییز چارواکي چې د نوم نه خودل په شرط وایي بې پیلوټ الوتکو پرون د یمن د جنوبي ولایت په رفات خارګوټي کې یو موټر په نښه کړ او 15 تنه مشکوک وسلوال پکې وژل شول. دا تر دې مهال مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
په سلام پښتونخوا کې مو خبرونه له اسرار عالم مومند واوریدل. هم په دې غړي کې به دغه ریپورټونه واوري. د خیبر پښتونخوا واکمن ګوند د تحریک انصاف د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجي مظاهره کړې دي.
زمونږ کما حصہ دا په بجلی په مت کې کاغه موږ ته ملاونه شو. اسلام آباد کې هم احتجاج کوو، دلته هم احتجاج کوو او د وابډه هاوس ډیرو به هم کوو.
د وزیرستان به کور کړل سوي کسان شکایت کوي چې دوی میاشتنی نغدي پیسې نه ترلاسه کوي.
پاکستان کی
کم پرست سیاسی گندونا سوائی چپ دی ہیواد کی ولی دا غداری تورونا لگیشی.
عملی طور پنجاب سے دئی پر نور قومن پر نور ولسون پدی وجہ باور نہ کئی سدئی دا ملک دا زان یو اجارہ بولی.
او د دې ترڅنګ یو شمېر نور پوښتنې لرو له مشال ویډیو سره اوسه. او سم د سلام پښتونخوا لومړی ریپورت لکه څنګه سیم په خبرونو کې واوریدل په کراچۍ او سند کې د ګرمۍ له وجې څخه د مړو سو کسانو شمیر اوس 1100 ته رسیدلی دی. دا چې هلته اوس څه حال دی، د مړو دغه شمیر په کمېدو دی، د خلکو له ګرمۍ وهلو دغه سلسله کمه سوې، ګرمۍ پر کم ځای ده او د مړو شمیر کم ځای ته رسیدلی. دا وخت را سره د ټلیفون په لاین له اسلام آباد د مشال ریډیو همکار ریاض مسخیل را سره دی. ریاض مسخیل تاسو سره کله کوم که مهرباني وکړي تفصیل تازه را سره شریک کړئ د کراچۍ په اړه.
مننه عبدالحی کاکړ. څنګه چې تاسو ذکر وکړو نو په تیرو اتو ورځو کې د سند په مختلفو سیمو کې او خصوصا په کراچۍ کې بیا د مړو شمېره چې کومه ده کم چې د ګرمې د لاسه متاثره شوې دي هغه 1100 ته رسېدلې ده. پرون د جمعې په ورځ نور 14 کسانو مړي چې کوم دي نو هغه مختلف اسپتالونو ته وړل شوې دي. دغه رنګ د سند چې کومه صوبایي د صحت محکمه ده نو هغې وایي چې د یو کم 40,000 نه زیات کسان چې کوم دي نو هغه متاثر شوی د ګرمۍ د لاسه هغه په مختلفو هسپتالونو کې د هغې د ځینې درملنه روانه ده او ځینې د علاج وروسته هغه فارغ کړی شوي دي. دغه رنګ پرون د 500 کسانو د جنازې مونځ چې کوم دی هغه هم اجتماعي د جنازې مونځ ادا کړی شو او دا هغه کسانو چې په لاوارثو کې د هغې مړي په عیدي مردخانه کې پراته وو د دې نه مخکې هم د 100 کسانو چې کوم دی جنازه ادا کړی شوې ده او بیا هغې په نام لاوارثو کې ښخ کړی شوي دي. دغه رنګ 500 نور په لوارثو کې خاص کړی شو د دې وجه دا ده چې چونکه په مردخانه کې زه دې سره کم دی او د عبدالستار ایدی په وینا باندې په دغه 13 ورځو کې خوښه 900 کسانو مړي مردخانه ته وړل شوې دي. دغه رنګ پاره کې بیا ځنې کسان واپس کړی شو دا 1.5 کسان چې کوم دي نو هغه په لوارثو کې خاص کړی شو. د دې ترڅنګ چې کم د مړو په تعداد کې یاد هغه چې کوم هغه رفتار هغه کم شوې دي او د هغه وجه دا دېږي چې د موسمیات محکمه وی کم د ګرمۍ شدت او بیا په هوا کې کم د نمې تناسب نو هغه په کمېدو دی. دا وخت نن چې زموږ د موسمیات محکمه سره خبرو شو د هغې په وینا تر 30 پورې 30 سانتي ګریډ پورې د ګرمۍ زور به وي په کراچۍ کې. خوده سره سره چې کوم غټه وجه ده نو هغه د هوا د چې هوا به هم نری نری چلیږي نو هغه سره هم چې کم دی په دغه د مړو په شمېره کې کمی راغلی دی. د دې ترڅنګ بیا د وزیر اعظم په هدایاتو باندې پرون دوه وفاقي وزیران عبدالقادر بلوچ او دغرنګ سایره عبدالطارد هغې هم د کراچۍ دوره کړې ده او هلته کې د مختلفو چې کوم د ګرمۍ نه متاثره شوي خلک دي نو مختلف هسپتالونو کې د هغې درملنه روانه ده. هغې سره یې لیدلې دي او خپله خواخوږي څرګنده کړې ده او امکان دی چې وزیر اعظم هم راتلونکې ورځ نیمه کې هغه د کراچۍ سفر وکړي. جی
ډیره مننه ریاض مسخیل تاسو په دې اړه باندې تفصیل راته راکړئ. تاسو ښه وخت او ښه ورځ غواړم. هم دغه موضوع پر مخ سیړو د ګرمۍ له وجې د مړ شوي یو کس له خوري سره د جمعې پر ورځ د مشالډو خبریال سراج زهیر مرکه کړې ده. دغه کس د خیبر پښتونخوا بټګرام اوسیدونکی دی خو دا وخت د کراچۍ په لانډي سیمه کې ژوند کوي. د په سر کې د خپل ماما د مړ کېدو کیسه کوي.
بار گرجیدہ کرنا چکر پہ راگ لوں نو رارتا سے دن مختہ کرنا نو اگین بعد اچت منگا ڈاکٹر رائس تو ورتا ڈاکٹر ورتا انجیکشن اور ڈریپنگ ورتا وہ لگو لو دادا اس دادا کا تو مسئلہ نہ تھا دے رارتا ویڈیو کے جمع خان کرا تو زی لگے دن دے تو ظاہری راشان سے چوٹ نہ کرے گا دادے گرمائی دے وجہ نہ بولے کہ گرمی ڈیر زیادہ ہوتا ہے نا دہی وجہ نہ بدمن سے چکر راغل دے نور خر رو رموٹو خر در دے دبا خوراک مرا کر تو بس دادا
خا خا او دے تقریباً سور عمر بہو اندازہ
تقریباً دا 60 اور بہو 60 درے ما روزے منتے دا سے اتوار اتوار روز تا دا چنتے خا
ددی نہ مخ کی دے سے بیمار خنو مطلب سے لگا خنو
نہ نہ اس بیمار نو ہو گپ شپ بہ لگا خمزے دار من کرا در دے دادا کے تو بالکل اس پریشانی اس تکلیف اور تنو
او کل جی دیر اپری ہو تو نو دے بے ہوش شے مو کنے دے بے ہوش کی او آغ وہو
نا بے ہوش شے ہو بے ہوش شے ہو کنا بس ڈاکٹر کے مترائی اس تو دا اگین آباد پھر یو زلہ دا شانتے سر کے کولاو کر دیو اور اگین آباد دا اس خبر میں بر نہ دیکھ دی تے ال تک کور کی وفات چھ دنا کہ سنگا منتا اندازہ او لگے دا کنا تیار دا اخرنے دا غدے دا ورتمن دے منتے منگا ڈاکٹر راو اس تو او مشران زمون غوی تیار دا اوس با دغه د داخله نه وخت بس دتا کني ما سره دا کوي
ها ها نو دا راته وای چې دا وخت په کراچۍ کې د ګرمۍ سب پوزیشن دی تاسو دغه ته اوسېږي پلان دی کې نو د ګرمۍ سب پوزیشن دی دا وخت
اوس دا پرشي وی درې څلور ورځې نن لکه به تر دا دغه هوا چلیږي کنه مخه هو دغه نو هوا نو حبس ډیر زیاتو خولې بلکته رالې نو بالکل دا شانته حبس شانته بار وقت پخلو کے سڑے ڈوبو نن بہتر دادا کہ ہوا چلے گی لگوں تک موسم دا نور دا تپش نہ دے معمولی شانتے کم دے دا نور رزو پا مقابلہ کی
دا مشال ریڈیو دا خالی دا ورزے 19 پروگرامونا
دا باختر ستوری
پا پاو کم یو لسو بجو
دا نڑے رنگونا
پا یوانی ما بجا
میڈیا او زوانان
پا پاو کم دو بجو
دا مشال پنم
پا اتمنٹ دا پاسا دو بجو
روختیا او درملنا
پا دونی مو بجو
سروے
پا درینی مو بجو
جمہوریت
پا پاو کم سلور بجو
نوی خیالونا نوی سازونا
پا سلور نی مو بجو
خیبر پښتونخوا ته د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو شارونو کې د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد تر احتجاجونو وروسته اوس د صوبې واکمن ګوند تحریک انصاف هم سړکونو ته راوتی دی. دې ګوند پرون په پېښور او ځینو نورو شارونو کې احتجاجي مظاهرې وکړې. د صوبایي حکومت دریځ دی چې مرکز ورته د بجلی خپل حق نه ورکوي. تفصیل له پېښوره ځلاند یوسف زای راکوي.
د جمع پروز مازیګر د پېښور پرېس کلب مخې ته د لوډ شیډنګ پر ضد د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د احتجاجي مظاهرې مشري کوونکي د صوبایي اسمبلی غړي یاسین خلیل مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ګوند په ټوله صوبه کې د لوډ شیډنګ پر ضد د جمع پروز د احتجاجي جلوسونو فیصله کړې وه او که وفاقي حکومت صوبې ته د بجلی پوره برخه ورنکړه نو دوی به خپل احتجاج تر اسلام آباده وغځوي.
زمونږ په کورونو کې چې کومې زنانې دي هغې ته مسلې دي، زمونږ بوډاګان چې کوم بیماران دي کورونو کې هغې ته تکلیف دی، او بار بار مونږ دې ته احتجاج کوو. په اسمبلی کې قراردادونه پاس کړ، د هغې نه باوجود هم دی هماغه لوډ شیډنګ کې ورځ تر ورځې اضافه 18 نه تر 19 ګنټو پورې تر 20 ګنټو پورې یو ناانصافي شروع ده. زمونږ د صوبې چې کوم حق دی، حقوق دي، او زمونږ کومه حصه ده په بجلی په مت کې، هغه مونږ ته ملو نه شوه. مونږ هر حده پورې به ځو، اسلام آباد کې هم احتجاج کوو، دلته به احتجاج کوو، او د وابډا هاوس ډیرو به هم کوو.
د صوبایي اسمبلی غړي او د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د قانون مشیر عارف یوسف وینا وه چې مرکزی حکومت د روژه ماتي او پښمنۍ په وختونو کې د بجلی د لوډ شیډنګ نه کولو دروغ وعده د ولس سره کړې وي.
دے افطاری اور سحری دوڑو ٹائم کے دے لوڈ شیڈنگ کئی دا باقاعدہ منگا آن ریکارڈ ما سے رشتہ باقاعدہ ما سے پروف رشتا اور پرون منگا لاڑو چیف سر ملاو شو آگتا منگا وہ لو چل لوڈ شیڈنگ کی گی دے اکثر وہی چھ آگا ریکوری مسئلہ دا خود دے علاقے کے کینڈ کے نوتیا کے دے علاقے کے خود بالکل ریکوری 100% دے آگے باوجود دلتا دے لوڈ شیڈنگ کئی لے گیا دی منگا دن دا جب مشو چھ دا کمی ہو لوڈ شیڈنگ دے دا ختم کی وہ زمگا کمی ہو کے پی کمی ہو حق دے دا بجلی آگے منگتا آگے مطابق منگتا بجلی راکی
پام دی وی چې دروځي میاش کې عام اولس هم د صوبې په بیلابیلو برخو کې د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجونه کړی دي چې د 400 او ثوابې احتجاجي مظاهره په تاوتریخوالي بدل شي وي. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
مدرسې حسنی حسن
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علی السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونې زخبرونه مدرسې په سن یاسر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالي د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
د شمالي وزیرستان به کور کلاسوي خلک شکایت کوي چې د حکومت لخوا د میاشتي ورکول کېدونکو نغدې پیسې نه ترلاسه کیږي. دوی د پیسو د ویش له ادارو او موبایل نتورک څخه هم سر ټکوي. دا کسان وايي په سلګونو کسان د پیسو ترلاسه کولو څخه بے برخې دي. تفصیل د عمر دراز وزیر په ریپورت کې.
شمالی وزیرستان به کور شوی کډوال شکایت کوي چې وفاقي حکومت لخوا د میاشتې کمې 2000 کالدارې ورته نقد مرستې راځي وړاندې د ځنخ کار شوی وي چې اوس یې هم 15 کیسونه پاتې شوی. خو دا ځل یې چې کم کیس د 2000 کالدارو د زونګ سیم په ذریعه شروع شوی، سلګونه کسان ترې محروم دي. د شمالی وزیرستان یو کډوال زین الدین وای یو خوا ورته وفاقی حکومت پیسې په میاشتو میاشتو ځنډول کیږي او دا ځل د سلګونه کسانو پیسې ناراضي چې ورته هیلې بهانه جوړولې شي
درې میاشتې څلور میاشتې دا پیسې ورکې شي کنه بل غټه خبره ده چې ویس پیسې د یو کس نه او بل کس ته درې مې چې کله ته سنټر کال ته ټلیفون وکړې بیا درته وایي چې یار زه درېن سې درته وښایه تین تین یا چې چې بیا نورې درته چې نه درته وښایه دا واده تا یې د سره اسیم چې پکې مې نه ایسی بند کولا او شوه بیا غیر ریکارډ وي سره پیسې دای لا ژی بیا دای څرنګه دنه خاطو شولې واسطه مشاره اوندو خالته دوکې ور کاول خور غریب خالتا ہے دا سے خال کیو چھے دا غیری پینا علاوہ ایت سا گاٹلی ایغنا داری پی خاتوشی بیادا دا سی پا تین تین چھے 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 گرزی
عظم خان وائی ہر میاشت کے ورطا کمینک دے مرستے ٹاکل شوی دا سلورو میاشتو کے سنائے پاتے شوی او دا زلی ورطا نوی مشکل جوڑ کڑے چه دوی تا د خپلور علی گل شو پیسې درک نه لګي
مو چې کیم تیر میاشتې کې سینا پیرود ل دغ لمبر د وس نرو درې میرو د یی غچ تو بل لمبر تا تللی دي تر دوی چې اخیری درې نسو در تا وشن مزید مشتو ستا غنه شی وشولای د مو خو سره نه بل زونګ لمبر خلص کړای هنه دغه زوی زونګ لمبر مې چې په دغه باندې متاثر نه پیسې رو درې می دغه شکایت کی زونګ ول تمشت یی چې ډی ایم ایس سره وکستې نو می چې په شش او پنځه شاولی نه پیږې د پیسې د زون طرف ته وایي دا سه پسوینه خلق مو په خپل ولی ز په خپل نه پد
بنو بازار کے ٹائم پہ یو دکاندار الطاف خان سوکچے کڈوالو تا دا زونگ سیم پزریا موبائل میسج کے راغلے پیسے ویشی وائی روزانہ پینزش پک کسان دغا شکایت راوڑی چے پیسے یہ نہ ملاوی گی کلامو چے پدے اڑا دا قبائلی سی ملاپارا قدرتی آفتونو سرا مبارز ادارہ ایف ڈی ایم اے چاروا کو سرا تماس ونی وو نو دوی پدے اڑا خبر و نکڑے دغه شان مو چې کلا د زونګ نیټورک چارواکو سره تماس ونیو او هم دغه شکایت مو وکړو نو راته هم دغه جواب میلاو شو چې ستاسو پیسې بلکستا منتقل شوي او د موبایل نمبر یې اخیری درې هنسه صفر درې یو دی چې پس یې موبایل بند کړو کډوال د ایف ډی ایم ای او ایف آی کی حکومت اعلی چارواکو نه غوښتنه کوي چې د دوی دغه مشکل سخت نوټس واخلي عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
د باختر ستوری
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
فدی خبرونه کی درته شیرونه او کیسی لرو
د فلم او هنر لنړی مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو
د باختر ستوری هرونه د خالی یا شنبی
او د اتوار یا یک شنبی پورتو لمشال رادیو واوري
د باختر ستوری
او سم خبر ایجنسی ته زو د خبر ایجنسی د لوړګي خلک شکایت کوي چې د بجلی زیات لوټ چیرنګ لامل ټیوبیلونه بند سوي دي او د اوبو د لکمش سره مخامخ دي د دوی په خبره شزي او ماشومان اوس د لری لری ځایونو څخه په خپل سرونو او براوړي د غشتنه کوي چې د دوی ټیوبیلونه ته د بجلی ځان لا کنکشن ورکړه سي چې وبا پرې راوباسي او دغه ستونزه دي هواره سي په دې کله د مشالې دوه خبريال فرحات شنواری ریپورت لري
د خیبر جنسی د لوړګي خلک وای چې د بجلی د نشټوالي لامل ټیوبیلونه بند پراته دي او دلته ترې د اوبو قلت پیدا شوی دی او په زرګونه خلک یې د اوبو نه بې برخې شوي دي دوی وای چې دومره بجلی دې ورکړل شي چې د ټیوبیلونو نه پرې اوبه راوباسي په دې هکله د لوړګي زخخیلو سیمې او مشر میرزمان پرې دی مشال ریډیو ته وای
جاول د ټیوبیلو د اوبو مشکل دی پوه شوې اوبه چې کوم دي زنانه په سر باندې راوري ډېر د لرې نه وړو ماشومان دي ګرمي دو روژان دو پوه شوې ټول تکلیف تکلیف دی بند دي بالکل بند دي پوه شوې زنانه هم راوځي ماشومان هم ژاړي روژه په خوله لرې لرې تقریبا په میل کې هغه له درومي ډیګه له اوبو لپاره تکلیف یې راته ټیوبیل په بجلی چلیږي چې بجلی رانشي ټیوبیل به څه وچلیږي د اوبو موږ ته ډېر مشکل دی لونځ اودس روژه تراوه هر څه په اوبو باندې روان دي په زنانه هم ګړی راوري په یو ګړی باندې چېرته هغه پوره کیږي مشکلات
دیا د سیمی او بل مشر ملک زړور خان پر دی وویل چې د بجلی گریډ سټیشن نه دی د دوی ټیوبیلونو ته هم د بجلی او جدا تار ورکړل شي
په خیبر کې معلوم ټو ویلونه دي او دغه اګرنا چې اسپاتال له لین ورکړ شي هر میلا ورکړ شي څه له عوامو حق نشته چې یو تور مو ویل کې ټو ویلونه کې هغه نه ویل کې کیمپ نه کړکشته پره یو بل لین دی ویل کې ټو ویلونه نو په کوزه چې موږ ته بجلی را پرګزي بجلی نشته په 24 غنټه کې دوه غنټه بجلی یم شپې په درې بجې راشي چې نو مو بجلی شته نه او په موږ ته ډېر تکلیف زنانه هم غرونه او براوري مهربانی رو کشی مرشومان دی بیماران دی گرمی رو املانزه و بنشتا نو تکلیف را تجار دی
ده خبر جنسه ده الوارگی خلکو ده بیجلی ده غستونز پا حکل مشکل دی یاد ده سیمین ده کامی سملی غری شاجگول پریدی سر رابطه وشوا نو دی وویل چه مونگ با ده خبر طول و گریت ستیشنونو لورزو او ده تی ویلونو بیجلی با پری بحالوو ده خبر جنسه ده الوارگی خلک غخته نکوی چه بیجلی ده ور تا بحال دلشی شدو بوستون زی حوارشی فرهاد شنواره مشال ریڈیو خیبر ایجنسی
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسی او کلتوری حل زلی خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم وسره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
تاسو مشال روري راځي سوس د راشد خان په شخ کې سندره واره
رانم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدائی برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے ڈیرا ہری داشن خالے سبر وکڑا خدائی برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہم پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خدولی داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے مرگ دن سر بندی داشن خالے صبر وکڑا خدائی برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے رانا مغوڑا دسرو سرو پیزوان سما ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا داشن خاله اس میں سخت ناچاری داشن خاله
د راشد خان په ځخ کې هم سندر واورېده. تاسو مشال ریډیو اوري په دوه منی مایکې درته سندرې هم لرو او د امریکا افغانستان او سیمې په اړه ځینې نور رپورټونه هم لرو. خو اوس لس نهه نیمې بجې سوې دي. اسرار الله مومند به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
په کراچۍ کې د ګرمۍ شدت کم شوی، بلخوا د ګرمۍ له وجې د مړو شمېره 1100 ته رسېدلې. د مشال ډو خبریال وایي سین صبح کې له تېرې یوې اونۍ څخه روانه سخته ګرمۍ تر څه حده کمه شوې او یوازې 14 کسان پرون د ګرمۍ د لاسه مړه شوي دي. بلخوا په ایدي مردخانه کې د مړو شمېر د زیاتېدو له کبله د نورو نامعلومه 500 کسانو مړې پرون خاورو ته وسپارل شول. د سین صبح د صحت محکمه وایي 9000 کسان د ګرمۍ له وجې ناروغه شوي دي. د خبر پښتونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف په مشرۍ پرون د صوبې په بېلابېلو برخو کې د بجلۍ لوډشېډنګ پر ضد احتجاجي مظاهرې وشوې. بلخوا وفاقي حکومت ویلي چې په ملک کې 15000 میګاواټه بجلی پیدا کیږي، ولې د بجلی ضرورت 1000 میګاواټه ته رسیدلې. د بلوچستان حکومت هغه وسلوالو ته د عام معافی اعلان کړی. کوم څوک چې وسله کیږدي او د پورم نه وګړو غوندې ژوند کوي. دا پریکړه دغې صوبې د اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوڅ په مشرۍ کې د جمعې په ورځ د اپیکس کمیټې په غونډه کې شوې. د شمالي وزیرستان بې کوره کړل شوي خلک وایي د حکومت لخوا ورته د میاشتې پر سر ورکړل کیدونکي مالی مرستې یې ځنډول شوې دي. د کډوالو پرو مشاورو ته وویل چې حکومت له دوی سره ژمنه کړې وه چې د میاشتې پر سر به هرې کورنۍ ته 2000 روپۍ ورکوي، خو لا هم په سلګونو کسانو ته له څو میاشتو رئیس دغه پیسې نه دي ورکړل شوي. د افغانستان د کونو چارو وزیر نورالحق علومی په راتلونکې اونۍ کې پاکستان ته خپل سفر منسوخ کړی. د دې وزارت ویاند صدیق صدیقي پر مشرۍ ته ویل اسلام آباد ته د کونو چارو د وزیر سفر په افغانستان کې د امنیتي مسلو مصروفیتونو له امله منسوخ شوی دی. په تیونس کې پرون د سمندر په غاړه په یو استراحځه کې یو وسلوال 9 کسان په ډزو وژل. پولیس کوونکي وروسته د پولیسو په ډزو وژل شو. همداراز هم پرون په کویت کې د شیعه مسلمانانو په یو جماعت کې ځانمرګي برید 8 کسان وژل. پرون د شام په کوبانی ښار کې هم داعش وسلوال ډلې په لسګونو کسان وژلي دي. بلخوا په سومالیا کې هم بوکو حرام وسلوال ډلې څه باندې 500 کسان وژلي دي.
د خبرونو لنډیزونو له اسرار علم مومند څخه واورېدې. دا چې د پاکستان مطبوعاتو نن څه لیکلي راځي چې سراج زهیر ته ورسو.
نن د پیښور نه خپرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د متحده قومي مومن په حواله د بی بی سي لخوا د خپور شوي رپورټ پاکستان حکومت نوټس اغستی دی او په دې لړ کې د پلټنو حکم ورکړی. د غرنګ د داخله چارو وزیر د برتانی حکومت ته یو خط عام لیکلی چې د لړکې د ثبوتونو دوی ته ورکړي چې دا شند د پاکستان حکومت د معاملې جړلې ته ورسي. د ادارې په وینا په بی بی سي رپورت کې یو سنگینه مسله په ګوته کړې شوې ده. د کومې پلټنې چې په کار دي، ځکه چې د هندوستان نه د پاکستان پر ضد پیسې اغستل د ډاکټر عمران فاروق د مرګ نه هم غټه مسله ده او په دې باندې د کار کولو ضرورت دی. ادارې اخر کې وایي باید چې د لړکې پاکستان حکومت د اقوام متحده سره رابطه وکړي. نو پکار دی چې پاکستان د دې معاملې جړلې ته رسیدو لپاره نورې پلټنې وکړي او دا معاملې منطقي انجام ته ورسوي. بل پلو جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د نړیوال بانک لخوا پاکستان ته میلاویدونکي قرضې سر د پاکستان د زر مبادله ذخیرې د 13 ارب ډالرو نه واوړې دي او د دې ریکارډ اضافه سر د مالیې وزیر په ځای فخر کولی شي چې د دوی معاشي اصلاحاتو باندې نړۍ اعتماد شروع کړې. کړي او دې سره د حکومت په هغه خبر هم اعتبار کېدی شي چې وای روان کال اخیره پورې به د زر مبادله ذخیره شل ارب ډالرو نه واوړي. ادریا مخکې لیکي چې دې قرضه کې به شل کروڑه ډالر د تعلیم په ودا او باقی د نچکاري عمل کې په تیزی راوستو او سماجی تحفظ پرنګ مختلفو سیزونو خرچ کولی شي. او ظاهر ده چې دا مالیاتي ادارې هغه وخت قرض ورکوي چې کله دوی ته تسلی وي چې قرض د کوم مقصد دپاره اغستی شوی دی هم په هغه سیزونو خرچ کیږي. ادریا اخری کې لیکي چې د غیر ملکي مالیاتي ادارو اطمینان په خپل ځای، خو په کار ده چې حکومت دا ټولې قرضې د نمود او نمایش د منصوبو په ځای په داسې کارونو خرچ کړي چې ورسره قومي ترقۍ کې تیزی راشي او د خلکو د ژوند معیار ښه شي. که داسې نه وي نو بیا به دا قرضې په ملک او قام اضافي بوج وي او په کار ده چې بیا په دې اړتیا کمه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنال په یو مقاله کې په پاکستان کې د زیاتې ګرمۍ له کبله اوښتې ځاني زیان ته کتنه کړې. د مقاله لیکي چې پاکستان کې که څه هم د ګرمۍ زور کم سوی، خو د ګرمۍ وهلو په مړو کې لا هم زیاتوالی دوام لري. بلخوا فاینانشل ټایمز ورځپاڼې بیا د ایران د ایټمي پروګرام په اړه د روانو خبرو اترو موضوع څېړلې. دا ورځپاڼه لیکي چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما باید له ایران سره د ایټمي پروګرام په اړه ممکنه تړون پر شرطونو کلک ودرې شي. بریوال کاکړ د دې دواړو مقالو لنډیز وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنال د مقالې په پیل کې لیکلي دي چې د پاکستان په جنوب کې که څه هم د ګرمۍ زور کم سوی دی، خو ګرمۍ وهلي په سلګونه کسان لا هم په روغتونونو کې تر درملنو لاندې دي. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان په سین صوبه کې راغلي د ګرمۍ څپې د جمعې تر ورځې لږ تر لږه تر زرو زیات کسان وژلي وو. د ورځپاڼې په لیکنه په روانه اونۍ کې مذهبي عالمانو فتوا ورکړه چې که چیرې د ګرمۍ له کبله د خلکو ژوند ته خطر وي نو هغوی باید روژې ونه نیسي. د صحت څانګې چارواکو ویلي چې دوی ته په دې اړه کره معلومات نسته چې آیا د ګرمۍ له کبله په مړو کسانو کې څومره خلکو روزه نیولې وه. وال سټریټ جرنال لیکي چې په کراچۍ کې د زیاتې ګرمۍ له کبله د بجلی په ضرورت کې هم اضافه سوې ده چې له وجې یې د ښار ډېرې برخې له بجلی بې برخې سوې دي. ورځپاڼه لیکي چې د بجلی د کموالي پر ضد د کراچۍ په یو شمېر برخو کې خلکو په وړه کچه احتجاجونه هم کړي دي. په دې ښار کې د بجلی د رصد ادارې کې الیکټریک ویلي چې په کراچۍ کې د بجلی کمی ځکه زیات و چې یو خوا د ګرمۍ بوج او بلې خوا ته یې خلک په ناقانونه توګه استعمالوي. بل پلو فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د ایران د ایټمي پروګرام په اړه د دې هیواد او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د روانو خبرو اترو موضوع څېړلې ده. ورځپاڼې لیکي چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما ته پکار ده چې له ایران سره د دې هیواد د لانجمن ایټمي پروګرام په اړه د ممکنه تړون پر شرطونو کلک ودرېږي. ورځپاڼې لیکي چې ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه به د روانې میاشتې تر دیرشمې نېټې یو دایمي تړون ته رسېږي. د ورځپاڼې په لیکنه که څه هم د ایران د لانجمن ایټبي پروګرام په اړه له تیرو دولس کالو راهیسې خبرې اترې روانې دي، خو دا وروستۍ څو ورځې یې ډېرې ننګوونکې دي. د فاینانشل ټایمز په لیکنه د امریکایي ولسمشر باراک اوباما لپاره به دا تړون د بهرنۍ تګلارې په لړ کې یوه لویه لاسته راوړنه وي. دا ځکه چې د امریکا او ایران ترمنځ خپل منځي اړیکې د همدې ایټمي پروګرام له کبله له تیرو شاوخوا څلورو لسیزو راهیسې کړکېچنې وي. د ورځپاڼې په لیکنه دا تړون به د ایراني ولس لپاره د یو داسې پړاو پیل وي چیرې چې به دوی له نړیوالو بندیزونو راووځي کومو چې د دوی ورځنی ژوند اغیزمن کړی دی. د فاینانشل ټایمز په لیکنه خو بیا هم امریکا باید له دې خبرې پر شا نه سي چې له کنګل کېدو وروسته د ملګري ملتونه باید د ایران د ایټمي پروګرام جاج واخلي او د ایټمي وسلو د نه جوړېدو پخلی وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا کورنی امنیت وزیر ژغ کړی چې د دې هیواد د خپلواکۍ ورځې په نسبت د امنیت په برخه کې چې دي ګامونه واخیستل سي. دا امر په فرانس، تیونس، سومالی او کویت کې د ترګرو بریدونو وروسته ورکه سوی دی. تفصیل احمد تکل راکوي.
په تونس، کویت، فرانسه او سومالیا کې له تروریستي حملو وروسته د امریکا د کورنی امنیت وزیر له مسؤولو امنیتي چارواکو وغوښتل چې د جولای په څلورمه نیټه د متحدو ایالاتو د خپلواکۍ د کلیزې په درشل کې کلک امنیتي تدابیر ونیسي. جی جانسن وویل د امریکا خلک باید د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په پلان شویو مراسمو کې ګډون وکړي، خو باید خورا زیات زیر ووسی او ده هر راز مشکوک عمل راپور ورکړي. جانسن زیاته کړه چې امنیتی ادارې به د هغو اقداماتو په ګډون چې عام خلک به یې احساس نه کړي امنیتی تدابیر ټینګ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې حملو ترمنځ د تکتیک له پلوه د اړیکو کومه نښه تر اوسه نه ده لیدل شوې، خو یادونه کوي چې واړه تروریستي حملې وې. په تونس کې پرون یوه وسلوال د سمندر پر غاړه په یوه استراحت ځای کې پر توریستانو ډزې وکړې. نږدې 40 کسان یې ووژل او تقریبا په همدې شمېر نور یې ټپیان کړل. په کویت کې یو ځان وژونکي د شیعهګانو په جومات کې ځان والوزاوه، څه کم 10 کسان یې ووژل او له 200 زیات یې ټپیان کړل. د دې برید مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یادای شومانه. په فرانسه کې د ګاز په یوه امریکایي پلورنځي کې یو کس چې ګمان کیږي له افراطي اسلام پالو سره اړیکې درلودل د خپل امر سر غوڅ کړ، او په سومالیا کې له القاعده شبکې سره تړلې الشباب ډلې د 1300 ځواکونو پر یوه اډه حمله وکړه. افریقایي ټولنې د دې حملې د تلفاتو رسمي ارقام تر اوسه نه دي ورکړي، خو سیمایز چارواکي وایي شاوخوا 1500 سرتیري وژل شوي دي. د سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندویانو دا حملې په کلکه وغندلې. د بهرنیو چارو وزارت ویاند جان کربی وویل متحد ایالات په فرانسه، کویت، سومالیا او تونس کې تروریستي حملې چې لسګونه بېګناه ملکي وګړي او د سومالیا په پیښه کې 1300 مړه او ټپیان کړل په کلکو ټکو غندي. موږ د دې حملو د قربانیانو له کورنیو سره ژوره خواخوږي څرګندوو. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي مشر جان ارنست په یو بیان کې چې تیر ماښام خپور شو وویل تروریزم په هیڅ ټولنه کې ځای نه لري، او متحد ایالات به له خپلو نړیوالو متحدانو سره په ګډه هڅه وکړي چې په ټوله نړۍ کې د تروریستانو او افراطي ډلو پر ضد مبارزه وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي او امنیت شورا هم دا برید وغنده. سرمنشي بان کی مون وویل دا حمله به د تروریزم پر ضد جګړه نه یوازې کمزوري نه کړي، بلکې نوره به یې پیاوړې کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دې خونړۍ حملې د غندنې ترڅنګ د هغې تنظیمونکو ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د نورو اروپایي هیوادونو مشرانو هم دا حمله وغندله او ژمنه یې وکړه چې د بربریت پر ضد جبهه کې به یو موټی ووسي.
دا احمد تکل چې رپورټ درکوي. بلخوا بیا د افغانستان په نورستان ولایت کې چار امنیتي ځواکونو له طالبانو څخه قبضه شوی ولسوالۍ بیرته نیولې ده. دا ولسوالۍ پروند د لنډ وخت لپاره د طالبانو لاسو ته پرېوتې وه. راځي اوس هم په دې اړه د احمد تکل یو بل رپورټ واورو.
وسلوال طالبان له سختو تلفاتو وروسته د نورستان لوانت وایګل ولسوالۍ څخه په شاشول. دا ولسوالۍ پرون د لنډ وخت لپاره د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوېده، خو طالبان چې د چارواکو په وینا سلګونه وسلوالۍ د ولسوالۍ د نیولو لپاره تیار کړي وو، د دولتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شول او په شاتګ ته اړوتل. د کورنیو چارو وزارت او سیمایز چارواکي د وسلوالو طالبانو له پرونی حمله وروسته د وانت وایګل ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې د تصفیهوي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل یو شمیر مخالفینو د نورستان ولایت پر وانت وایګل ولسوالۍ حمله وکړه، او امنیتي ځواکونو چې په ولسوالۍ کې وو مقاومت وکړ، او د اضافي ځواکونو په مرسته دا ولسوالۍ تر یوه حده تصفیه شوې، خو لا هم زموږ امنیتي ځواکونه په تصفیهوي عملیاتو بوخت دي. د وانت وایګل ولسوال رحمت الله رحمت ازادي راډیو ته وویل چې ولسوالۍ اوس په بشپړ ډول د دولتي ځواکونو تر ادارې لاندې ده. د نورستان د والی حافظ عبدالقیوم په وینا نږدې 2000 وسلوالو طالبانو پر وانت وایګل ولسوالۍ په برید کې ګډون کړی وو. ولسوال رحمت الله وایي چې طالبانو د پرونی حمله په ترڅ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د وانت وایګل 15 اوسیدونکي ووژل.
عوام خلک 15 کسان یې اسپل چې وو کسان یې په ځای په ځای شهیدانو او نور یې زخمیانو. شپږ نفره د ملکي دي چې زنانه پکې شته، ماشومان پکې شته، هغه پکې شته. د عوام
سیمایزو چارواکو مخکې ویلي و چې دولتي ځواکونه د ملکی وګړو د تلفاتو د مخنیوي په خاطر لوانت وایګل څخه ووتل او په نتیجه کې ولسوالۍ سقوط وکړ. د نورستان امنیه قماندان جنرال خلیل الله زیایی تیره ورځ ازادۍ راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ له نیولو وروسته د وانت وایګل ولسوالۍ ودانی، ښوونځی، کلینیک او ورسره نږدې د عامو خلکو کورونه سوځولي دي.
د احمد تکل رپورټ موریده. اوس هم راځي چې د نقمی په ژغ کې سندر واورو. د دې وروسته د سیمې په اړه یو ځینې رپورټونه لرو. د امریکا د بارنو چار وزارت د بشری حقوقو په اړه خپل کلنی رپورټ کې ویلي چې تیر کال په پاکستان کې خبریالان ځورول شوي او پر خبریالانو ورسنوي لوی بریدونه شوي. که څه هم د دې رپورټ په اړه د پاکستاني وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار پرون مشال ریډیو ته لڅو ویډیو ډډ وکړه. خو د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن او د دې هیواد خبریالان له یاد رپورټ سره اتفاق کوي او وایي چې اوس هم خبریالان په دې ملک کې د وسلوالو امنیتي ادارو لخوا له مشکلاتو سره مخامخ دي. نور تفصیل اسرار عالم مومند په رپورټ کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقوقو په اړه خپل کلنی ریپورت کې ویلي دی چې په کال 2014 کې د پاکستان دننه د خبریالانو ویرول روان وو او پر خبریالانو او رسنیو لوی بردونه وشول. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د خبر پختونخوا څانګې مشر شیر محمد هم له یاد ریپورت سره اتفاق کړی او وایي چې په دې هیواد کې د نورو ادارو په څیر صحافت یا خبریالي هم د امنیتي ادارو او وسلوالو لخوا له مشکلاتو سره مخامخ ده، چې له کبله یې خبریالان د حقایقو په ډاګه کولو کې ویریږي.
زمونږ دلته کې ادارې چې دي چې بچا کار نه دی، هغه ډېر زورور دي. نو هغه یوازې دا نه چې په پارلمنت زورور دي، هغه یوازې نه چې په حکومت زورور دي، هغه یوازې دا نه چې د نور هغه دا کم صحافتي ادارې چې دي په هغې باندې خپل اثر او سوخ چې دی هغه استعمالوي. او دا هغه مثالونه تاسو ته ډېر ښکار دي هغه کې به زه تاسو سنوم، ځکه چې که څوک ویرول شي یا په چا باندې ګزارو شي یا څوک وتښتول شي، هغه د یېرې نه حل نه شي ویلی. نو د دې خبرې سره زمونږ اتفاق دی چې لکه پاکستان کې دا خبره چې ده، نو دا بالکل په خپل قوت او شدت سره مطلب موجود ده.
په لاهور کې د جنوبی ایشیا د آزادو رسنیو په نامه د ادارې مشر امتیاز عالم وایي په پاکستان کې پر خبریالانو او رسنیو د بریدونو له وجې په ځینو سیمو کې رپورټینګ په سمه توګه نه کیږي. لکه د مثال په توګه هیڅ چاته نه د معلومات چې په قبایلي سیمو او بلوچستان کې څه روان دي. امتیاز عالم وایي دوی د ځنو نه قانونه ګرځول شو ډلو په اړه حقایق بیانولو کې هم مشکلات لري. نوموړی وایي نه یوازې تیر کال بلکې اوس هم په پاکستان کې خبریالان له مشکلاتو سره مخامخ دي.
په 2014 کال کې جیو ټی وی تقریبا بند شوی وو او خبریالان یې له مشکلاتو سره مخامخ وو. د رسنیو مالکان په خپلو کې سره ورانو. د ترګر لخوا هم پر رسنیو ډیر سخت فشار وو. پر ټی وی خبري او په ورسپانو کې لیکل کول ګران وو او دړکی ورکول کېده. نو دا خوفناک حالات وو. که څه هم پکې کمی راغلی خو اوس هم ستا
یہ صورتحال کافی خوفناک رہی. اب یہ کچھ کم ہوئی ہے لیکن ابھی بھی ہے.
امتیاز عالم جاتوی په پاکستان کې ولسی ادارې کمزوري دي او د دې جوګه نه دي چې صحافتي ادارې له امنیتي ادارو وژغوري. بلخوا بیا په پیښور کې خبریال اقبال خټک په کورنیو او نړیوالو صحافتي ادارو تور ولګاوه چې په پاکستان او په خاص توګه پښتون مېشتو سیمو کې خبریالانو ته د ورپی غستونزو د حل لپاره ګامونه نه پورته کوي.
چې ژوند ته خطر ده وژل کېږي ژورنالستان، گزارونه پکېږي په میډیا، په دفترو گزارونه کېږي، سو ژوند ته خطر ده. دا یو غټ دغه دی. هغه میډیا تنظیمونه یا ادارې چې دلته پاکستان کې کار کوي، که په ټلویزیون یا په اخبارونو کې یا پر ریډیو باندې، هغه کې د دغه خبرې احساس کمې مونږ وینو چې د ژورنالیزم یا د صحافت د آزادې لپاره، ژورنالیستانو د حقوق لپاره یو ځای شي او خپل غږ پورته کړي. بلکې د بهر نړۍ نه هم مونږ ګورو چې هغه شانتې په پاکستان کې چې کوم د بشري حقوقو په خلاف ورزي یا د آزاد ژورنالیزم په ضد چې کوم ګامونه یا گزارونه کیږي، په هغه حوالې سره هغه حساسیت
کی. امتیاز عالم وایي چې پاکستان کې پر خبریالانو د فشار تر ټولو لوی تاوان دا دی چې د عامول ستونزې او په دې هیواد کې له بشري حقوقو سرغړونې نه پډاګه کیږي. د پاکستاني وزیر اعظم د بنو چارو سلاکار ستاد عزیز مشال لوتو ویل چې پاکستان کې په خبریالانو د بریدونو په اړه د امریکا د بنو چارو وزارت ته په وروستي رپورت باندې دوی وسویل نه غواړي.
اسرار عالم مومندو د پاکستان په سیاسي تاریخ کې وخت په وخت په هغه ملتپالو مشرانو دغه داري تورونه لګول سوي چې د خپل ولسونو د حکومت لپاره اواز اوچت کړی دی. له دې لارې د پاکستان ریاست څخه ترلاسه کول غواړي. په دې اړه زموږ همکار شاهین بنری د سیاسي چارو کارپوهانو او سیاستوالانو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د سیاسي چارو کارپوهان وایي د پاکستان د جوړېدو وروسته د خان عبدالغفار خان، عبدالصمد خان اسکزی، جی ایم سید، شیخ مجیب الرحمن، ذوالفقار علی بوټو او مولانا مودودی په ګډون یو شمیر سیاسي او مذهبي مشرانو ته د غدارانو یا بهر ملکی ایجنټانو خطابونه ورکړل شوی دي. د پاکستان ریاست لدی لارې څه حاصلول غواړي؟ په دې اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مرکزي مشر او د پارلیمان پخوانی غړی رضا محمد رضا وایي لدی لارې دیوی صوبې پوز او سیاستدانانو د نورو قامونو دولت او وسیلې تروړلې دي. نوموړی زیاتوي
د پښتانه په تحریک، د بلوڅ په تحریک، غوث بخش بزنجو کاغه کې بیا دا نور د بلوڅ مشران هغه دا خبره کوي چې راسي دې ملک زموږ د برابرۍ نظام پر خپل خاور باندې دا هغه قوم خپل وسایل باندې دا هغه حق ملکیت او خپل ځان باندې د خپل ځان اقتدار د کومونو مشترک یو نظام پر دې خبرو بلوس بې غداران دي او دغه نم نه پښتون غداران دي چا خلاف پتوا نه هم وی لیکن عملی طور پنجاب سی دی پر نورو قومونو پر نورو ولسونو په دې وجه باور نه کوي چې دی دا ملک د ځان یو اجاره بولي او بلکې دی بالادستی قائم ساتل غواړي.
د سیاسي چارو کارپو او د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن پخوانی مشر افراسیاب خټک وایي د پاکستان په قومي بیانیه او نصاب په کتابونو کې د دې سیمې د ولسونو زرګونه کاله تاریخ په شا پرېښودل شو او په ولسونو جبري یو رنګوالی وتپل شو او بیا هغه خلک د غدارانو په نوم یاد کړل شو چې دغه جبري یو رنګوالی نه منه. افراسیاب خټک نور وایي
چې کله پاکستان یو څوک نوست دی وایي چې بس دا ملک چې دی او د دې هویت شناخت دا دی 14 اگست نه را دی شروع شو چې د سره اختلاف کوي نو هغه بیا وطن پر مین نه دی او نو د هویت مسله یو ډیره دلته کې شناخت مسله ډیره پیچیده ده. بیا سیاست کې بس دي چې اختلاف رای غمل ډیر کم دی او اکثر دا دی چې کم چې کوم حاکمه طبقه دي د هغې نه زیات په باشه پر مسله کې نو دغه ټولې خبرې پر دې باعث ګرځېدلي دي چې اکثر دا د اقتدارۍ تهمتونه او تورونه ډیر زیات لګي.
مونږ د نړۍ پرمختللي هیوادونو ته ګورو نو هلته نه یوازې بېلابېلو قانونو او ولسونو له پر ریاست سازۍ او فیصله سازۍ کې برخه ورکړل شوه بلکې د ولسونو د سماجي خدماتو لپاره داسې نظامونه هم جوړ کړل چې د خلکو غوښتنې او ستونزې په وخت ومنلې او هوارې کړې. خو په پاکستان کې داسې ونه شو. وجه سوه په دغه اړه د سیاسي او کلتوري چارو کارپو ډاکټر خادم حسین وایي
د دې مقصد بنیادی طور باندې دا و چې څنګه د دې وطن وسایل یا د ریاست وسایل په خپل لاس کې مرتکز کی او دې سره سره د دې د اختیار فیصله څنګه په خپل لاس کې مرتکز کی. دې سره دا سی اوښو چې یو غاړه ته خو د دې دنیا نه په شالړل لکه یو ځوالي غاړه ته لاړل بلې تاریخ ته سي جوړ کو چې هغه نه داسې بیانې مخې تراغه چې هغه په مسخ شده تاریخ ولاړه وه او درې میټا وکړه چې د کلتورونه او طبقې د ریاستي فیصلو نه د اختیار نه بهر کړي.
په دې نږدې وخت کې هم چې کله ځینې ملت پاله ګوندونو د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي رهداري په معاملې اوازونه اوچت کړل نو هغوی ته د را ایجنټان وویل شو. کچری دا پالیسی هم دغه شان دوام وکړي نو پاکستان ته د ریاست په توګه څه زیان رسولی شي. په دغه اړه یو ځل بیا افراسیاب خټک
د اوږدې مودې کې خو دا ټولې داسې خبرې دي چې د چلېدو نه دي کنه جی که موږ یو ریاستي نظام واخلو هغه خو الی چلېدې شي چې د یو قانون سره سم وي او ټول جهان کې ریاستونه څنګه چلیږي هغه خپل یو قوانین پر لار ده. پښتانه وایي چې په زور کلی نه کیږي په زور خو څه وخت لپاره گزارې کېدی شي مګر بیا خبره اوږده شي نو هغه کې په زور قانون چلیږي نو باید پاکستان کې اصلاحات وشي باید پاکستان ریاستی نظام یو لارې ته راشي آئین کې چې خبرې لیکلې دي هغې سره سم وچلېږي قانون نه باید هیڅوک لوړې اوچت ونه اوسي.
د یادونې وړ ده چې وخت په وخت په پاکستان کې سیاسي مشران په بېلابېلو نومونو یاد کړل شوي دي د هغوی پر ضد په عدالتونو کې مقدمې شوي دي او سزاګانې ورته ورکړل شوي دي خو داسې ډېر کم شوي دي چې کوم پوځي مشر هم د غدار په نوم یاد شوي وي او یا ورته د خپلو ذمهوارو په ټیک توګه نه پوره کولو له کبله د کوم عدالت لخوا سزا اورول شوي وي.
شاهین بونری رپورٹ تو غوښه تاسو اوس هم د رواني غړي ورستي شیبر رسیدلې دي د کرن خان په ځخ کې د غړي پای تر سو بل غړي کې بیا له تاسو سره یو
زمانه په بدلې دن کی چالې څولې زمانه په بدلې دن کی چالې څولې فلي زمون په حالي څونه ره د زمانه په بدلې دونکي چاله څونه ره د زمانه په بدلې دونکي چاله څونه ره د پڅ د کابلی رومال هیڅونه وی سما په مخې د غربت د نه خوش مار کولو سما په مخې د غربت د نه خوش مار کولو خپل زن دوران شوی خالی سون د زمانه په بدلی دن کی چاله سون